ډیو ټي وی ساته خبري خبرونه کې د سرټکی د پاکستان پوز داوا کړی د پښتونخوا خیبر ضلع کې د تحریک طالبان پاکستان څلور وسلوال وجلی په ناقلار ضلع کورم کې د وربند تړوند ناکامه کېدو وروسته د انخطو لړۍ دوام لري او په تازه انخطو کې نور دولس کسان وجل شوي او بنو جاني خیلو کې هم د پوز او وسلوالو ترمنځ د انخطو راپورونه دي. د پښتونخوا اسمبلی بیړنۍ غونډه کې په اسلام آباد کې د وفاقي حکومت له اړخه د تحریک انصاف د فعالینو وجنه وغندله او په صوبه کې یې د درې ورځو د ویر اعلان وکړ. د بلوچستان صوبایي اسمبلی د تحریک انصاف ګوند په ضد قرارداد منظور کړی او په دغه ګوند یې د بندیز غوښتنه کړې. او چین یو ځل بیا د پاکستان څخه غوښتنه کړې ده چې د چینایي وګړو د حفاظت لپاره د باوري ګامونه پورته کړي. په کراچۍ ښار کې د چین کونسل جنرال یانګ یوندوک یوې دستوري ته په وینا کې ویلي هیله لري چې اسلام آباد به په دې لړ کې عملی ګامونه پورته کړي. په خبرونه کې یو شمېر راپورونه مرکې هم لرو موږ سره اوسئ. سلام شه زما شفاخمنده وایس اف امریکا ډیو ټی وی ویډیو نن د جمعې ورځ د کال 2023 نومبر د میاشتې 9 نیټه ده. دا وخت پاکستان کې د شپې لس افغانستان کې 9 په واشنگټن ډی سی کې د غرمې 2 بجې دي. راځو د نن ورځې مهم خبر پلو ته. د پاکستان پوز دا وکړی دا چې د افغانستان سره په پولې د خیبر پښتونخوا خیبر ضلع کې د تحریک طالبان پاکستان څلور وسله وال وجلی. د افغانستان سره په پوله پرتر پښتونخوا ناقراره قبایلی ضلع کورم کې د وربند تړون د ناکامه کېدو وروسته د انخطو لړۍ دوام لري او ډان ورسپاڼه په تازه انخطو کې نور د 12 کسانو د وجل کېدو وای او دی وای چې په دغه کې 14 کسان جوبل شوي هم دي. پرون هم پاکستانی مطبوعاتو د غسیمه کې د 15 کسانو د وجل کېدو او ګڼ نورو د جوبل کېدو راپورونه ورکړي وو. په بنو جاني خېلو کې هم د انخطو راپورونه دي او د ډیوه خبريال عدنان بیٹنی دا وقت موږ سره ملګری دی ورته ارکلې کو بیٹنی صاحب سړی مشه
مهرباني اشفاق صاحب
مننه بیٹنی صاحب کوم ډیر اته د بنو د جاني خېلو په سیمه کې چې دا وخت کم ان خطر روانه ده هغه تفصیل راکې
مهرباني اشفاق صاحب دغه شته نن سهار د بنو په بقا خېل غړ بقا خېل سیمه کې تر سره شوې ده او د علاقې نه امنیتی سرچینې وای چې د دې د وسلوار دشتون اطلاع شوی و او کله چې هغه ځای ته ورسېدل نو وسلوالو پر ځای ګیره را شوی چې پیر کړه چې وسلوالو بیا په دوی ناتار ډزې پیل کړي او دې ځای ته وی چې په دغه بریث کې د دوه امنیتی عسكر وژل شوی چې پاګه کې یو پولیس اهلکار هم شامل دی. او بل تر ته بیا ځای خلک وای چې د سهار ته په علاقې کې شو کتل چې دلته جنگي جازونه چې پکښې هلیکاپټر او ډرون جازونه شامل وو او ورسره ټانکونه او پاکستانی امنیتی عسكر په علاقې کې په غزما وو او دلته درنی وسلې چې دی هغه دوی کارولې چې تر ډیره ساته پر دې تر بیا جګړه روانه و. بیا ځای خلک دا خبر هم ورکوي چې دغه د فوج او د وسلوال ترمنځ کوم جګړه شوه په دې کې ځای خلکو ته هم ځان اورشته نه یوازې د هغه کورونه زرمن شوه بلکې درې تنه ژوبل شوی چې په هغه کې یو تن مرګ هم غاړه ورکړي او د دې په خلای په بنو کې چې کوم خلیفہ ګل نواز رښتون دی هغه هم وکړو چې دې تدری زخمیان راول شو چې په هغه کې یو تن اوس مرګ غاړه ورکړي. دا بل طرف تاریخ طالبان پاکستان دغه پیښه تایید کړې ده او په دغه پیښه کې پاکستان فوج ته پراخه ضربه لګولو داوا کړي خو تر اوسه پر د پاکستان فوج په رسمي توګه په دې اړه چلندې ویلي خو ورسره بیا چې کوم علاقې امنیتی سرچینې دي هغه وایي چې په دغه جګړه کې د لوونه واخ تر ایونه سو پر وسلوال د وژلو معلومات ترلاسه کړي دي. خو زه تاسو ته وایم چې دغه سیمه چې له بنو شار څخه 25 کیلومتره لوي دي موقعیت لري دلته نن ټول لارې هم بند کړل شوی او انټرنیټ او موبایل سرویس هم ډول شوی دی او خبري الله نشي کولای چې د دې ځای نه آزاد او کرا او رښتینی معلومات ترلاسه کړي چې آیا دغه خواته څومره نقصان شوی او ځای خلک چې دی هغه خپل نقصانونو اندښنې سرګندوي او وایي چې عملیات او پایله کې زیات عام خلک چې دی هغه لستو سره مخ شوی دی. بل لدی سرسره ورسره جوخ په جاني خیل سیمه کې نن کاربندیز اعلان وو کاربندیز ځای خلکو پر ځای کړی وو چې تر مخه د علاقې ټول کاروباري مرکزونه او بازارونه چې وو هغه تل شي وو او دغه کاربندیز د ورسته د هغې نه اعلان کوجل تیر وو ورځ رسیدې په علاقې کې په ولسی پرلط ناشتي او د حکومت تدریج غشتري وړاندې کړی دي او دا ځې توی چې په علاقې کې چې کم د امنیت پرمحل عام خلک نیول شوی هغه د خوشي کې ورسره د امنیت د ټینګښت لپاره کوټلې ګامونه واخستل شي او دریمه غشتره دا کوي چې د امنیت پر پر مهال د عام خلک نظر ول کیږي. تاسو به دا وایئ چې په جنیخیل سیمه کې دا عملیات وروسته له هغې ترسره کیږي چې په 28 نومبر په جنیخیل سیمه کې د پوځ په یو پوسته وسله وال برید شوی و چې په هغې کې د پاکستان د پوځ 12 عسکر وژل شوي وو، او د دې پرته چې دی هغه هم د وسله والو حافظ ګلبادر ډلې په غاړه اخیستې وه. خو ځایي خلک وایي چې که دلته څه هم عملیات د وسله والو پر ضد روان دي، خو له تېرو 1500 کالو راسې دغو عملیاتو کې عام خلک چې دی هغه زیات ځورول کیږي او ځپل کیږي.
بیٹنی صاحب، د کورمې چې کما د ډسبندې خبرې کېدې د حکومت لخوا په جرګو مرکو د ځایي قبایلي مشرانو ناستې شوې په دغه کې، د هغې وروسته نن بیا د 12 کسانو د مرګ یا د وژنې چې کوم دینو راپورونه دي، دغه انخطو په اړه باندې تاسو را تازه څه معلومات دي؟
اشفاق صاحب، 28 اکتوبر چې کوم په اوچت سیمه کې د مسافر په کنوایې باندې برید شوی وو، له هغې ورځې نه راوخته نن ورځ پورې چې کوم د مړو شمېره ده هغه 125 ته رسېدلې ده، او دا هغه شمېرې دي چې حکومت یې تاییدوي یا انتظامیه تایید کړي دي. آزاد سرچینې وایي چې هغه داسې خطره هم څرګندوي چې په علاقه کې د مړو شمېره تر دې نه هم نوره سوا ده. بل طرف ته بیا حکومتي چارواکي چې دي هغه بیا دغه هڅه کوي چې دلته اوربند وکړي، او هغې د پاره پرله پسې جرګې هم روانې دي، خو د اوربند باوجود هم په علاقه کښې دغه چې کوم خونړۍ نښتې دي دغه هم دوامدارې دي، او هغې ته نشي کولی چې څوک لاړ شي او دغه مورچې خالي کړي. دلته بیا ځایي خلک چې دي په خپله باندې په حکومتونو باندې نیوکې کوي، او هغې ته لاس نیسي چې دغه علاقې چې په صوبه کې مرج شوي دي، او دلته چې کوم خلک چې د دې ترمنځ جرګه کوي یا منځګړیتوب کوي هغه خو یوه فیصله وکړي، خو هغه فیصله امپلیمنټ کول یا هغه عملي کول دا د حکومت کار وي، او دواړه فریقان په دې باندې صلاح شي چې د دې ترمنځ دستبندي وشي. خو دې زیاتوي چې په مورچو کې کوم خلک ناست دي هغې ته دغه مشرانو لاسرسی نه کېږي چې دا خلک راکوز کړي، او دا د حکومت ذمواري جوړېږي چې دی ته ورشي او د دې خلاف کاروي کې دا خلک راکوز کړي. نو تر اوسه پورې دی په حکومتي چارواکو باندې دغه تور پورې کوي چې هغه دې کې ناکامۍ سره مخامخ دي، او دغه وسله وال چې هغه په مورچو کې یو بل پر ضد درنه او سپکه وسله کاروي او د هغې پر ضد باندې هیڅ قسمه کاروایي نه اخیستل کیږي. نو نن هم دغه رپورټونه دي چې په مختلفو علاقو کې شنشت ترسره شوي دي، او په هغې کې انتظامیه په خپله باندې تاییدوي چې 12 کسان مړي او نږدې تر 100 پورې زخمیان چې دا د سده او ورسره پړچېدار چې کوم هسپتالونه دي هغې ته راوړل شوي دي، خو د مړو شمېره نور هم زیاته په علاقه کښې ښودل کیږي. خو زه به تاسو دا وایم چې دا له تېرو 2 میاشتو راسې دغه صورتحال جوړ دی، او دا وروسته له هغې جوړ شو چې په 12 اکتوبر په کنج الیزای سیمه کې د مسافرو په یو ګاډي باندې اټیک وشو، او هغې نه پس د کورمې ضلع تغذیدلې ټوله لارې تړل شوي دي، او د علاقې خلک چې دي پرله پسې احتیاجونه هم کوي، او دا وایي چې د دوی په علاقه کښې اوس هغسې ژوند نه کوي کوم چې دوی ته په کار وو، او دلته نه په حکومتي کچه هغسې اقدامات کېږي چې د دې داسې قسمه پېښو مخنیوي لپاره اقدامات وشي. بل طرف دغه نښتو له امله داسې هم راپورټونه دي چې په زرګونو شمېره خلکو خپلې کلي یا علاقې پرېښي دي، او دوی مختلفو علاقو ته استانه شوي دي چې هغې سر سوري ته اړتیا لري. پی ډی ایم ای په خپله وایس آف امریکا ډیوه ته د دې پخلی وکړی چې نږدې 1500 کورنۍ دپاره د امدادي مرستې چې دي هغه کورمه ضلع ته لېږل شوي دي، خو د علاقې نه خلک بیا دغه تاثر ورکوي چې ګڼې دغه مرستې د خلکو دپاره انتهایي زیاتې کمې دي. یو طرف ته جنګ روان، بل طرف ته خلکو مشکلات هم زیات دي.
بیټنی صاحب، حکومت مرستې لیږي، خو دغلته کې د حکومت پلاوی د حکومت لخوا کوم غبرګون په اسلام آباد کې مرګ ژوبله د پښتنو، په خیبر کې هم نن څلور وژل شوي دي، په بنو کې هم دغه سان تاسې د مرګ ژوبلې تفصیل ورکړه اورېدونکو ته، په کورمه کې هم دا شی روان دی، صوبایي حکومت څه کوي؟ د هغې لخوا کوم بیان مخې ته راغلی دی چې هغوی دې تشدد پیښو ته، دې مړینو ته، دې دغه ته چې کوم دی، نو د هغې کوم پام شته که نه؟
اشفاق صاحب، کله نه چې د پاکستان تحریک انصاف حکومت په صوبه کې پرځای شوی او دې نږدې 12 کاله کېږي، او بیا په دغه صوبه کې په دوامداره توګه باندې ناامنۍ پیښې ترسره کېږي، خو د پاکستان تحریک انصاف په حواله دا ویل کېږي چې دوی وسله والو سره خواخوږي لري یا هغې سره همدردي لري، هغې په وجه باندې دوی نشي کولی چې داسې قسمه پیښو پر ضد باندې دوی په زغرده سره آواز پورته کړي. د کورمې دغه پیښې چې هم وشوې، نو په ټولنیزو رسنیو د احتجاج نه وړاندې داسې ټولنیزو رسنیو باندې ویډیوز راتلې چې په هغې کې لیدل کېدل چې درنه او سپک وسلې کارول کېدې، او د پاکستان تحریک انصاف په حکومت باندې دغه نیوکې کېدې چې که هغه صوبایي حکومت دی او که ورسره مرکزي حکومت دی، هغه د کورمه په چې کومه ستونزه ده په دې باندې مکمل خاموش ناست دي. د دغې علاقې نه چې کوم منتخب استازي دي هغه هم په خپله په صوبایي حکومت باندې نیوکې کوي، او دا وایي چې دې نه وړاندې دلته د مري معاهده او نورې معاهدې هم شوي دي، خو تر اوسه پورې که صوبایي حکومت دی او که مرکزي حکومت دی هغې دغې ستونزې ته پام نه دی کړی او په دې باندې زیات غلي پاتې شوي دي. اوس ورستی پرون علي امين ګډنپور مشره د لوړپوړ چرواکو یو غونډه شوې ده او په هغه کې د لوړپوړ چرواکو دغه لارښوونه کړې چې د کورمې ستونزې په فوري حل راوباسي. خو بیا هم په دې باندې چوڑن کې زیات شدي تشویش لري او دا وایي چې په کورمه قبایلي ضلع کې کمې نشته دوام لري. دا خو یو پر اړه ورستر سره کیږي بل دلته چې د ټولنیز رسنۍ چې هغه کاروي په هغه باندې ویډیو کوي او په هغه باندې یو بل ته دمکیاري ورکوي چې خلک هڅوي او جنگ ته راپورته کوي. خو د دې په خلاف هیڅ قسمه نه کاروي شوې ده، مقدمه در شوې دي. خو د امن په پلوي چې څوک احتجاجونه کوي د هغه خلاف چې مقدمه هم درش کیږي او په ورسته کې پی ټی ایم چې هڅه کوله چې د دې ترمنځ لاړ شي او هلته په کورمه ضلع کې د دې ترمنځ مسګړی توب وکړي، نو هغه هم کوارډ ضلع واپس کړل شوی وو او د کورمه ضلع ته پریښودل شوی نه وو چې هلته د دې ترمنځ د
امنیتي ادارو دغه مشرانو مخه نیولې وو چې لاړ شي دغه روغ وکړي.
دغه چرګا چې دا دا چکل کوهاټ تر رسیدلې و، نو کوهاټ کډ کې د کمشنر دفتر چې هغه په فوجي چوڑې کې دنه موقعیت لري او بیا د امنیتی ځواکونو لخوا د کوهاټ چوڑې تدن نو پر خدل شوی. او زه به تاسو دا وایم چې نه یوازې په سیول حکومت باندې ځای خلک نیوکه کوي، د پاکستان فوج او په ادارو باندې هم بیا سخت نیوکه روان دي او دی وایي چې په دې وروستیو کې چې د پاکستان فوج د امنیت پر ضد لړۍ څخه فوندونه یا پیسې تر لاسه کوي او بیا د مرکزی حکومت له خوا د ازمې استقام په نوم شل ارب روپۍ منځوري مرکل شوې ده، خو کله هم چې په علاقې کې شبه ده پیش تر سره کیږي. نو دی
بیټنی صاحب د دې تر څنګ او بخې ډیر زیات تاسو خبره قطع کوم او دا خبرې لنډو در ته چې نن چې کوم په ترهګرو لخوا چې کوم امنیتی اسکر وجل شوی دي، نو آیا دا د ایپسی پښتانه دي کنه دا چرته د نورو صوبو خلک هم په دغه کې شته چې کوم وجل شوی؟
او تر اوسه خو چې کوم خبرونه روان دي په هغه کې خو پولیس الکار په ولدغه ویل کیږي چې د دې تړاو د بنو ضلع سره دی. خو چې کوم دوه امنیتی اسکر ورل شوی دي هغه په ولله پوره معلومات مخته نه راوتلي او په جری خیل کې ورستۍ چې کومه خودکش حمله شوی و، نو په هغه کې لس پاکستانی فوجیان او دوه د اف سیز وک اسکر وژل شوی چې هغه پښتنو. نو دلته موږ وخت وخت باندې ګورو چې کومه حمله تر سره کیږي په هغه کې یا پولیس ټارګټ وي او یا د اف سیز وک او د تعلق شوی د خیبر پښتونخوا او د پښتنو قبیلو سره وي.
ډیر مننه ستاسو،
مهرباني، کور ودان.
د پښتونخوا اسمبلی بیړنۍ غونډه په اسلام آباد کې د وفاقي حکومت له اړخه د تحریک انصاف د فعالینو وجنو باندې راوخته و او دغه سي هغه غندلې دغه پیخه او په صوبه کې د درې ورځو د ویر اعلان کړی دی. د صوبې اسمبلی دغه غونډې نور حال د ډیو خبريال مدثر شاه او هاشم علي تاسو ته وړاندې کړي.
دغه بیړنۍ غونډه د پښتونخوا اسمبلی سپیکر بابر سلیم سواتی پاتې 28 نومبر د شپې په 10 بجې راغوښته و. غونډه کې سپیکر خپل په 28 نومبر اسلام آباد کې د پولیسو لخوا د تحریک انصاف په فعالینو د تشدد بند نه وکړه. بیا د قانون وزیر آفتاب عالم ته په دغه پیښې د حکومت دریځ وړاندې کول وویل. ظلم کر رہے
تو ہماری صوبائی حکومت اس تمام ریاستی دہشت گردی کے اوپر احسانے کے اوپر 3 روزہ سوگ کا اعلان کر دی ہے جو کہ کل سے شروع ہوگا.
نظمونگ صوبائی حکومت ددی ټول ریاستی طرح گرے پدی غمی زبان دی ددری ورزو دویر اعلان کوی چې د سبانه با شروع کیگی.
د قانون صوبائی وزیر اسمبلی تخپل مختصره وینا کې د تحریک انصاف احتجاج پر امن ګرځولو خود احتجاج دوران کې د مړو ژوبلو او د وفاقي حکومت لاړه خد نیول شو تنانو کمشمیری وړاندې نکړي. د تحریک انصاف جنی مشران د وجل شو او ژوبلو شمیرې لزګونه خای وفاقي حکومت د تحریک انصاف دغه داوی درو جنی ګرځولې دي او ویل دي چې تحریک انصاف سره د دې ثابتولو هیڅ شواهد نشته. د اسمبلی غونډه کې بلکم تن خبرې و نکړي. البته د هاوسینګ صوبائی وزیر ډاکټر امجد علي اسلام آباد او کرم ضلع فساداتو کې د وجل شو بخنې د پاره دعا وکړه. اسمبلی کې د مخالفو ګوندونو غړو هم د اسلام آباد پیښې غندنه کوله او دای پښتونخوا کې د امنیت په خرابېدونکو حالاتو اندېښمن وو.
د دې خو چې په سونه مونږه غندنه کولې شو هغه کمه ده او دا صرف دلته کې پی ټی آی باندې نه روانه. دوی ته مونږه دا هم سوال کوو چې ګوره ټیک دی مونږه تاسو سره په دې چې تاسو وایې د دې مونږه خلاف یو خو چې زمونږ په علاقه کې کوم د امن او امنیت صورتحال دی. زما د جذبه په دې ځای کې چې اوس د ځاني خل ذکر ونه کوم نو د خپل حلقې او د علاقې سره به زه انصاف نو وکړې شم. زما په ځاني خل کې یو سوسایډ اټیک وشو دا هغه په نتیجه کې اوس الته کې د فوجي چارواکو دا سیستم شروع کړی چې مونږ د علاقې اپریشن کوو. مزه اپریشن ته په یو صورت نه پرېږدم د سکور مو حالات وګوره. نو د دې ته د حکومت اډو پام هم نشته.
د غونډې په وخت د اسمبلی غړو خپلو کې خیبر پختونخوا کې د گورنر راج او د وفاق لاړخه په تحریک انصاف د ممکنه بندیز لګولو په موضوعاتو خبرې کولې.
نو د یو پولیټیکل ورکر په حساب باندې او د یو ډیموکراټیک پارټي په حساب باندې او امینیشل پارټي د گورنر راج مخالفت کوي. من هرګه سګم دې په دې صبح کې گورنر راج لګېدو ته تیار نه شوم. قوم دې پارټي ته سګم دې منډیټ ورکړل دی اوس د دې اوپر جوړیږي چې دوی څړلې ورکي. بیا هم چې په پرون نابل پرون کوم واقعات په اسلام آباد کې وشلو په دې ریاست کې آئین پاکستان هر شهري ته دا حق ورکړی دی چې هغه پرم احتجاج وکړي.
سپیکر بابر سلیم سواتی دی اسمبلی غونډه تر یو کم دیر شم نومبر ماښام کې زو بجو پورې اوزنډوله. وی ویل چې دغه غونډه کې به د اسلام آباد او خورن په پیښو د حکومت او حزب اختلاف دواړو لاړه تفصیلي خبرې وشي. د همکار هاشم علي سره مدثر شاه وایس آف امریکا ډیوا پیښور.
د تحریک انصاف ګوند دا وعده چې په اسلام آباد کې زیاتره وجل شوي ځوانان د پښتونخوا دي او په وجل شوو تنانو کې یو ځوان صدر علي مردان اوسیدونکی وو. د صدر علي کورنۍ وایي چې هغه په دوبۍ کې خپل کاروبار کاوه او په ګوند کې یو فعال غړی وو. د صدر علي نه دوه ځوانې ښځې کونډې پاتې شوې دي او د به د خپلو ورونو او مور پالنه هم کوله. د ډیوا خبریال ریاض حسین په دغه نور تفصیل تازه ته د مردان وړاندې کوي.
په اسلام آباد احتجاج کې د وجل شوی تحریک انصاف غړي 15 کلن صدر علي نن درې مورز ده او د دوی په پلارنی سیمه مردان کې ګڼ شمیر خلک د دوا د پار راځي. د شورو پورز د صدر علي په جنازه کې په سلګونو خلکو ګډون کړي او د هغوی مړې په پلارنی مقبره کې خاورو ته سپارل شوې. د دوی مشر ورور جناب علي خان وایي ورور یې په سر یو ډز لګېدلی وو. دی وایي هغوی د دوبۍ نه د سیاسي فعالیتونو د پاره پاکستان ته راغلي وو. مور یې احتجاج څخه منکړی وو خو د دوست د کار په بهانه اسلام آباد ته تللی وو.
په دنیا د وکړی وو یو واده وو ته کله مخکې کړو خو دا به بچینو نه یو کال نیمو شو بل واده یې کړ تر اوسه پورې دا غي څه بچی نشته. بل خبره دا و چې زموږ پرونو کې د الله پاک فضل وکړي زموږ مور زموږ خويندې زموږ کشران رونه ټول غسر وو. الله پاک ولې مالی حالت کړو.
د خیبر پښتونخوا اسمبلی په بیړنی غونډه کې د وجل شوو غړو په یاد کې د درې ورځو د غم اعلان کړی. تحریک انصاف ګوند دا ولري چې د هغوی سلويخت کسان امنیتي چارواکو په ډزو وجلی دي خو د ځایي هسپتالونو او پولیس او مرکزی حکومت د دې تصدیق نه دی کړی. ریپورټونه ښایي په احتجاج کې زیات خلک د خیبر پښتونخوا نه شامل وو خو ځایي اوسیدونکي د دې ذمہواري د تحریک انصاف په مشرانو اچوي چې د ډزو په وخت دغه مشران هلته موجود نه وو.
نو لومبه خبر خدا چې پاکستان تحریک انصاف په لیډرشپ باندې راغو تا ورکران کارکونان پورته کوي چې به داسې ولې شو چې دی په خپل او دی په چيني راو دي سره مونږ خلک یو. به مې ضرور خبر راړه چې پښتانه د خیبر پښتونخوا دي خپل مسلو حل لټي خو مګر پنجاب کمانډیټ پرشيوي دا پنجاب نه پرشيوي نو پنجاب خلکو لپاره کار داو چې دارا وتوي اغه راو نه وته ولې راو نه وته دا مې سوالي نشان دي.
مرکزی حکومت دا وکوي چې په احتجاج کې شامل تر 1100 پورې کسان یې نیولې دي او د پخوانی وزیر اعظم عمران خان د میرمن بشرا بیبی په شمول د 300 کسانو په ضد یې مقدمه جوړی کړي خو تحریک انصاف ګنوایي د هغوی 3515 کسان نیول شوې دي. د خیبر پښتونخوا د اسمبلی غړي وایي مرکزی حکومت د هغوی په کارکونکو نیغې ډزې کړي او هغوی سره زیاتې شوې دي.
فایرنګ ډېر زیات شوې دي. د سنایپرز نه شوی دی نو تاسو ته پته چې سنایپرز نه فایر کیږي نو داغې نه بیا د بچ کورنی او دغه شان ډېر زمونږ اریسټډ هم دي ډېر زمونږ په اسپتالونو کې دي نو چې هغوی ته زمونږ اپروچ نه کیږي موږ ته پریدین نه موږ ته بس پته ولګي. نو د سټیټ دا ذمہواري ده چې زمونږ حفاظت وکړي. دا ذمہواري نه چې موږ باندې ګولې وري.
د بخنی نړیوال تنظیم امینستری انټرنیشنل غوښتنه کړې چې په اسلام آباد کې د مخالف ګوند فعالانو په ضد د شوي تشدد دی سمدستي او رڼی پلټنی وشي. ریاض حسین وایس اف امریکا ډیوا مردان.
د د پاکستان بلوچستان صوبای اسمبلی کې د پاکستان تحریک انصاف ګوند ضد قرارداد منظور کړ شوی چې په دغه ګوند بندیز ولګول شي. د ډیوه خبریال حمید سمسور را سره دا وخت اسکایپ ته لاري ملګری ورته کلی کو. سمسور صاحب سړي مشه سمسور صاحب که غږ مې اوري په خیر اغلی ته وایو ستړي مشه. مننه سمسور صاحب د دغه قرارداد په اړه باندې که پوره تفصیل زمونږ اوریدونکو ته ورکړي.
بالکل بالکل دا قرارداد چې دی د بلوچستان په اسمبلی کې کوم واکمن ګوند دی په اسمبلی کې کوم دغه مسلم لیگ ګوند دی او پیپلز پارټي دا په ګډه باندې چې دی دا قرارداد چې دی وړاندې کړي. دا قرارداد د صوبایي وزیر سلیم کوسا چې دی هغه وا اسمبلی ته وړاندې کړي او په دا قرارداد باندې خبرې وسوه. دوی دا وویل چې دا تیری کې انصاف چې دی هغه داسې ټوله چې دغه جوړه شوې داسې هغه دلته ګډوډۍ رامنځته کوي او دلته چې دوی پر سکیورټي ادارو باندې هغه نیوکې کوي. نو د دې په ضد باندې چې دوی پر دې باندې د بشپړه چې دوی هغه بندیز ولګول شي او داسې دوی چې کومې ټولنیزې پاڼې دي هغه ادارو باندې پر فوج باندې نیوکې کوي او د نم مئی د نمې مئی کمه نټه ول په هغه پیښه کې هم دوی ګډون لري. نو لحاظ دوی د تیلي کې انصاف ګوند پر هغه باندې له مرکزي حکومت څخه د بندیز د لګولو غوښتنه وکړه.
سمسور صاحب د پاکستان تحریک انصاف ګوند غړي یا دغلته کې د عوامي نېشنل پارټۍ ګوند غړي پښتونخوا ملي عوامي پارټۍ جمعیت العلماء اسلام د دوی لخوا په صوبې اسمبلی کې دغه قرارداد وړاندې کولو په وخت باندې خبرګون شو. هغه سوال
د کوم چې کوم مخالف سیاسي ګوندونو او هغه شو د دغه قرارداد چې هغه مخالفت وکړي او بیا واک اوټ هم وکړي. تر دا مخکې دوی د دغه قرارداد په باره کې د جمعیت علما اسلام چې کوم پخوانی اعلی وزیر دی میر اسلم رسانی هغه دا خبره وکړله چې باید دا دی و هر سیاسي ګوند ته چې دی پر د خپل د سیاسي فعالیتو چې دی د فعالیتونو چې دی موقع ورکول شي او ټول چې ګوندونه چې دی په دې باندې پر د هر چا په ضد باندې چې دی په داسې باندې چې دی د هغه ټول په سټ کې بدري او باید د سیاسي ګوندونو چې کادر وکول شي او دغه ډول د نېشنل پارټي اعلی وزیر دی هغه دا خبره وکړه چې پی ڈی ایم څنګه دا کولای شي چې په پی ڈی ایم جماعتونو دي چې هغه داسې پر سیاسي ګوند باندې دي پر سیاسي ګوندونو باندې د بندیز چې دی غوښتنه کوي. دغه په خبره چې تاسو له ورځې زخورې راوي چې تاسو بیا د سینې چې بیا تاسو سدي ټول سدي داسې په چایې تروانه او په هغه کې بیا شمولیت کوي. دا وایي چې په تیر وختو کې هم دلته مرکزی حکومت دی په یو شمیر سیاسي ګوندونو باندې بندیزونه لګولي وو. نو موږ سدي داغه مخالفت کړی دغه په خبره چې بلوچستان چې په پاکستان کې سدي موږ جمهوریت غواړو په جمهوریت کې سدي و هر چا ته هر سیاسي ګوند ته سدي دا غسته د خبره هم وکړه چې کچيري د تیری کې انصاف چې کوم پلویان دي کچيري چا د ټیکوي یا قانون په لاس کې اخست باید سزا ورکول شي. خدا څنګه د پکار چې دوی سدي پر سیاسي ګوند باندې د بندیز غوښتنه کوي.
سمسور صاحب په دې باندې دغلته کې مخالفه غړو کم دا خبره ونکړه چې د دې وړاندې د پاکستان مسلم لیگ نون له خوا په دغه پاکستان پایتخت کې درنې احتجاجي مظاهری شوي چې سرکاري دفترونو باندې غي وروړېدلی وو. بیا د مذهبي ډلو لخوا لکه قادری چې کم دغه وړل او غي لخوا احتجاج شوی خو بلا هر څه پکې دغه پایتخت کې غي په لارې باندې کړی وی او ورسې چې کم دینو لکه نیولیو. بیا دغه تل کې د ډی چوک د پاکستان تحریک انصاف ګوند چې کم دینو د احتجاجي مظاهره په خپل وخت کې کړی وی دی وار په احتجاجي مظاهره کې پښتانه و داسې نو چې په هغه تیرو باندې تر اوسه ډز نه شوی نه په تشدد شوی او دا اوس چې ډز وشوي نو په دې کې زیاتره پښتانه نو کوم سیاسي مخالف ډلو دغلته کې په دې باندې سونه ویل.
بالکل د حق دو تیرکس
سمسور صاحب کوم کا دکېږي
ها پر پنس پارٹی باندې هم چې دې ډېر پنځونه لګېدلې دي او دا وړو او دا ډول سدي د خبره چې ام کیو ام سی دی هغه دا هول طرفه ځخه له کراچي ځخه سدي د پښتنو مړي سدي د بلوچستان ته مختلف پیلا کوټ راغلی د دغه خبره چې بدادي سي دا د ګنون او د پلس پون په وخت کې دوی په اسمبلی کې شو دوی له دوی سره ملګری او پراغو باندې ولي بندي سي هغه نه لګول کېږي چې یوازې د تیری کې انصاف سي دی پراغو باندې د بندي پښتنه کوي
ډیر مننه اسم سور سپتا سي دا وایس اف امریکا ڈی و ٹی وی دے په اسلام آباد کې د تحریک انصاف ګوند په احتجاج کې لشوی مرګ جوړلی ورستو د هواد د کورنیو چارو وزیر محسن نقوی ویلی دی چې له 1 دسمبر وروسته به افغان کډوال په اسلام آباد کې د اجازت نامې پرته نشي پاتې کېدای څېړونکي وایي چې دا پریکړه د افغانستان او پاکستان ترمنځ لمخ کې نتاوجنې اړیکې نور هم خرابولې شي د ډیو خبريال وقار احمد په دغه نور تفصیل د اسلام آباد نوړه لیکي
د کورنیو چارو وزیر خاغلی محسن نقوی اسلام آباد نه د افغانانو د وستو په اړه دا سرګندونه د شروع په شپه ورسته لاغې کړي چې پاکستانی چارواکو تورونه ولګول افغان کډوال د حکومت مخالفه ګوند تحریک انصاف په احتجاجونو کې برخه اخلي سیډونکو وای افغانانو ته دلتا د استوګنې د اجازه کارډونه د ملګرو ملتونو د کډوالو د ادارې یو ان ایچ سی آر او د پاکستان د حکومت د تړون لمخه ورکړل شوې او که اوس دا ټول په قانوني توګه مشت افغانان له اسلام آباد وستل کیږي نو دا به د کډوالې د نړیوالو قوانینو او بشري حقوقو څخه سرغړونه وي
بہت غلط ہے میں اس کی
د حکومت دا پریکړه انتهائی غلط ده پاکستان د 1900 کمتیانه د افغانانو ملمسیا کړی ده اوس دا سي پریکړی ولی او د چا په وینا کیږي د افغانانو کې دا سي همشته چې ژوندې خطرې دي او زباوری ما چې کچری دی واپس اولی گلی شي نو په سلی رښت ګنټو کې به وجل شي
13 اونۍ په اسلام آباد کې د طرح غره ضد محکمه د نهم مې د احتجاجونو په تړاو سلورو افغان کډوالو ته د شپګو شپګو کالو د بند سزاګانې هم اورولې وي په اسلام آباد کې د تحریک انصاف له احتجاج ورسته د پنجاب او اسلام آباد پولیسو داوا کړي چې د اسلام آباد په احتجاج کې شریک ګڼ شمیر افغان کډوالې نیولې دي په افغانستان کې د طالبانو د حکومت یا په اسلام آباد کې د طالبانو سفارت خانه لخوا لا د پاکستان د کورنیو چارو د وزیر اعلان ته سغبرګون نه دی خودل شوی سیړونکو وای ک پاکستان افغان کډوال په زور له اسلام آباد نه وباسي نو د پاکستان او افغانستان اړیکې به لا پسې توجنی شي
افغان ریفیوجیز کے حوالے سے پہلے ہی بہت لے
دا افغان کڈوالو پسر وڑان د هم د پاکستان او افغانستان اړیکې دا وچنه شوې دي او د پریکړه سره نور هم خرابې دي شي زدا غنم چې دا زر ګنا په افغانستان کې د واکمن طالبانو دا هغه ته پکار دا چې خپل شهريانو لپاره د واضحه پالیسی جوړ کړي چې پاکستان کې وګړو ته مشکلات پیدا نشي په دې جمی کې کلو شمیره کې افغانان واپس وړل شي نو یو بل بشري ناورین پیدا کېږي شي
د ملګرو ملتونو د کډوالو نړیوالې ادارې یو ان ایچ سی آر د پاکستان د کورنیو چارو د وزیر د اعلان ته خپل خبرګون کې ویلي چې پاکستان کې میش د افغانو کډوالو اکثریت قانون ته د درنوي لرونکي خلک دي د یو ان ایچ سی آر رپورټونه ښیي چې د پاکستان په ټولو برخو کې شاوخوا 1.4 میلیونه افغان کډوال د قانوني اسنادو سره میش دي د دې ترڅنګ شاوخوا شپږ لکه افغانان چې کال 2021 کې په افغانستان کې د طالبانو د حکومت جوړېدو وروسته پاکستان ته کډوال شوي د اسنادو د نشتون له امله غیر قانوني ګڼل کیږي او د استلو خطر سره مخ دي وقار احمد وایس اف امریکا ډیوا اسلام آباد
چین یو ځل بیا د پاکستان نه غوښتنه کړې ده چې د چینایي وګړو د حفاظت لپاره د باوري ګامونه پورته کړي صوبایي د کراچۍ په ښار کې د چین کونسل جنرال یانګ یوندوک یوې دستوري ته په وینا کې ویلي دي چې هیله لري اسلام آباد به په دې لړ کې عملي ګامونه پورته کړي دا په داسې حال کې ده چې د چینایي پوز د لوړو لوړپوړو جرنیلانو یو ډله هم د پاکستان په سفر ده او څېړونکي وایي چې داسې ښکاري چین او پاکستان د ترهګرۍ ضد د همکارۍ سیوا کولو لپاره په یو میکانیزم باندې کار وکړي. د ډیوه خبریال ارشد حسین په دغې نور تفصیل له اسلام آباد نه تاسو وایي.
یانګ ینګ دونګ د نومبر په 28مه سین کراچۍ ښار کې یوې دستوري ته په وینا کې ویلي چې پاکستان کې په چینای وګړو شو حمله کې دي د ککړ تنانو خلاف اقدام وشي. هغه ویل چې په دې لړ کې د پاکستان د حکومت او امنیتي چارواکو سره خبرې جاري ساتلې او تمه ده چې اسلام آباد په دې اړه عملی ګامونه پورته کړي. د روان کال د اکتوبر په 15مه د کراچۍ د نړیوال ایرپورټ سره نږدې د چینایانو په قافله برید چې پکې د دوه چینایي انجینرانو په ګډون درې کسان وژل شو. زمواري بلوچ بلتون غوختون کې وسلوال ډلې بلوچ لیبریشن آرمی منلې وا. د چین کونسل جنرال دا خبرداري په داسې حال کې ورکړې دي چې ورسپانېډان تر مخه دا وخت د چینایي پوز د اعلی جرنیلانو یو ډله د پاکستان سفر کوي. د ایس پی آر لخوا جاری شوی بیان کې ویل شوی چې چینایي جرنیلانو د پاکستان د فوج مشر جنرال آسی منیر سره لیدنه کې د خپل میانځ دلچسپي پچارو د سیمهیز امنیت په حرکتیاتو او د ترهګرۍ د مخنیوي په ماملو خبرې اترې کړی دی. د امنیتی چارو کارپوه اسد الله خان وای د ترهګرۍ ضد د پاکستان او چین همکاري ضروری ده.
دا ریسنٹ چکم وزٹ دے دا چائنیز جنرل آغا چپ راغل دے دلتا ملاو شوے دے مونگا ایکسرسائزز ہم کڑی دی جوائنٹ ایکسرسائزز ہم کڑی دی چائنا سرا نو دا دا خی لگیا دے چا جی دا برف پگلاو شوے دے دی دوارا نزدے رازی لگیا دی او یو کوپریشن میکانیزم تیار ہی لگیا دی چکم بابا کاؤنٹر ٹیررزم پر نظر کی چلی.
د چین کونسل جنرال یان ینګ دونګ د کراچۍ غونډې ته په خپل وینا کې زیاته کړې ده چې د پاکستان او چین تعلقات تاریخي او ستراتیژیکي اهمیت لري او په چینایي وګړو حمله د دواړو هیوادونو په یو بل اعتماد نشي متاثر کولی. دا لومړی ځل نه دی چې د چین او پاکستان ترمنځ ګیلې او فریادونه میډیا ته په ډاګه کړی کیږي. لدې مخکې په پاکستان کې د چین سفیر تیرمیاش اسلام آباد کې یوې غونډې ته په ښکارا ویلو دا ورته د منلو وړ نه ده چې په شپږو میاشتو کې چینائی وگڑو دو زلا حملے کی گی.
چین کی طرف سے ایمفیسس رہا
چین ٹنگار کوي چې پاکستان دے د ترهګرۍ ضد عملیات تیز کړي او غواړي چې په خصوصي توګه د بلوچ بلتون خخون کو وسلوالو ډلو خلاف غوس اکشن واخستل شي.
د تیر یوې لسیزې راهیسي چې کله د چین پاکستان اقتصادي راهداري لاندې په منصوبو کار پیل شوی نو ورسره سم په پاکستان کې په چینایي وګړو حمله هم زیاتې شوې دي او د مطبوعاتي ریپورټونو تر مخه د موده کې نږدې یو چینایي وګړي وجل شوی. خوشیلون کی وای بیا هم چین په پاکستان باور نه دی بیللې.
چین جو ہے وہ تو بارہا
چین په بیا بیا مفادات او تازان رسیدو باوجود د پاکستان اړخ ترازی خو کتل کیږي با چې پاکستان څومره زر خپل کورنی حالات سماوي لکه د ایم ایل 1 ریل پټلې باندې کار شروع کېدل د چین څخه نه بلکې د پاکستان لخوا پاتې دي.
سی پیک په اصل کې د چین د بلټ اند روډ لوی منصوبې برخه ده چې هدف یې د ایشیا، یورپ او افریقا ترمنځ د تجارت او اقتصادي تعلقات وده ده. سی پیک د چین د شینجیانګ صوبې د کاشغر ښار نه د پاکستان د گوادر بندرګه پورې 3000 کیلومتر اوږد کوریډور دی چې سړکونه، ریل پټلې او د انرژي منصوبې پکې شامل دي. د نومبر په 19مه د پاکستان وزیر اعظم شهباز شریف په مشرۍ کې د نېشنل اکشن پلان د اپیکس کمیټې په غونډه په بلوچستان کې د بلوچ بیلتون غوښتونکو وسلوالو ډلو پر ضد د پوځي عملیاتو فیصله کړې شوې و. ارشد حسین، وایس اف امریکا، ډیوا، اسلام آباد.
د پاکستان په تخت اسلام آباد کې د شورو په ورځ د تحریک انصاف احتجاج او د حکومت لخوا په احتجاج کوونکو باندې د امنیتي ځواکونو لخوا تشدد، سیاسي بی یقیني نور هم سیوا کړی او ورسره د ملک کاروبارونه او اقتصاد اغیزمن شوی. د پاکستان حکومت او تحریک انصاف د یو بل سره د تصادم تګلارې له کبله د ملک سیاسي راتلونکي اقتصادي بی ثباتي او د کاروبارونو او سرمایه کاری لپاره برابر ماحول په اړه باندې زمونږ همکار محمد اکرام د هیل وی وی پروګرام کې د اسلام آباد انټرنیشنل اسلامک یونیورسيټي د اقتصادي علومو استاد ډاکټر میراج الحق سره خبرې کړې دي.
اقتصادي وده، اقتصادي پرمختګ
دا د پولیټیکل یعنی سیاسي استحکام سره د دې ډېر جوختړل دي. کم ملک چې سیاسي استحکام نه وي هلته بیا د استحکام په معیشت کې راوسته یا د معیشت استحکام کوچ دا یو خوب کېدای شي خو دا حقیقت نه شي کېدای. نو کله چې تاوتریخوالی پولیټیکل سټیبلټی نه وي دادی سرا بیا اکنامک سٹیبلٹی نہیں شروع. تو ظاہر خبر ادا کیپیٹل سٹی کے دغا پروٹیکٹیو بلکہ جو پولیٹیکل ٹرماؤ نو کی خو بیا تم اکانومی چدا پی ایس کا او ہوا مختی
سمرا. ڈاکٹر صاحب انویسٹرز یا سرمایہ کاران په داسې ملک کې د سرمایه کولو نه یریږي لکه په روسو کې چې په پاکستان کې کم حالات پیدا شوي دي او احتجاجونه بي.
جی تاسو کو خیال وکړئ اکرام صاحب احتجاج چې کم دی او یا پروټیسټ چې دی دا خو د کم چې ډیموکریټک یعنی کم ملکونو کې چې اټوکریسي نه ده هلته ډیموکریسي ده. نو ډیموکریټک ګورمنټ سره دایي سمجھگی کی چھے التا یعنی مذہبی آزادی التا سیاسی آزادی التا سماجی آزادی اور کئی وادوں کے تو پا کے دغ شان تھے پروٹیسٹ اور دغ شان احتجاج کی تاسو مخی طرح کے دنیا کی کمنگو گوری نو یورپ تھے یو ایس تھے چاہتا ڈیر ہائیلی ڈیموکریٹک ممکن ہے التا کو تصور ہوں دا احتجاج کی احتجاج پر خپل زبان سے بڑا خبر نہ رہا دا د بلکې د جمهوریت اکثر منګه دا وایي چې دا د جمهوریت رئیس دی کوم خلکو ته ریزرویشن هغه فارش کوي چې هغه سماجي هغه معاشي هغه سیاسي هغه خپل احتجاج ریکارډ کولی شي. اټوکریسي کې بیا دا امپاسبل دا اټوکریټیک رژیم کې تاسو پاکستان وګورئ یا نور ملکونه د نړۍ چې نور هیوادونه هلته چې ډیموکریسي نه ده بلکې اټوکریټک یعنی اټوکریسي ده نو هلته احتجاج نه کوي. د دې داسې نه ده چې کوم دي کې احتجاجي کوم ملکونو کې احتجاج خلک کوي نو هلته دا ده چې د هغې اقتصادي وده پرمختګ باندې د هغې بد اثر وي. خو که دغه احتجاج دغه پروټیسټ دا یو پولیټیکل ټرماول ته او یو سیاسي شخړې ته لاړه شي نو بیا دغل پداره کې دغ ملک کې اقتصادي استحکام راوسته اقتصادي وده اقتصادي پرمختګ هغه ګراني تاسو ته ذکر وکړو چې کم ملک دننه کاروباري خلک ته کم انویسټر دی او یا بیرون انویسټر نقی ته ظاهره خبر ده چې حتی بیا د ریزرویشن اپیته هیزیټیشن اپی خپل کاروبار په زیاده دي چې هغه ایکسپند کی غشرین کای هر.
په افغانستان کې د رسنیو وضعیت په اړه یونیما په خپل ورستی راپور کې ویلي دي چې د طالبانو واکمنۍ راپدې خوا رسنیو باندې د لګول شوو محدودیتونو په نتیجه کې د مطبوعاتو ازادي د پام وړ کمه کړې ده. ادارې د راپورونو تر مخه په دې موده کې د خبریالانو او رسنیو کارکوونکو په وړاندې د بشري حقوقو څخه د سرغړونې 384 قضیې ریکارډ کړې شوې دي. خبریالانو وایي چې په رسنیو لګول شوي محدودیتونه او د دې کارمندانو سره د تاوتریخوالي پیښې په افغانستان کې د بیان ازادي د خطر سره مخ کړي. په دې اړه باندې نور تفصیل د ډیوه خبریال عبدالرزاق د پیښور نه وړاندې کوي.
د ملګرو ملتونو اداري یونامه په خپل وروستي رپورت کې د افغان خبريالانو د خپل سرونیولو وهلو ټکولو ناوړه چلند او غواخونو په ګډون د سلګونو قضيو په اړه اندېښنه خوده لیدا. د ادارې د رپورت تر مخه په افغانستان کې د طالبانو واکمنۍ په محل د خبريالانو او رسنو کارکونکو په وړاندې د بشري حقوقو څخه د سرغړونې 384 کیسونه ریکارډ کړي دي.
د یو نامه نوی راپور ته په کتو سره ویرا و انده نه دا چې دا لړۍ په تیزی روانه ده. ممکن په افغانستان کې سلګونه نور خبریالان او د رسنیو کارکوونکي هم بې دندو شي، نورې پاتې رسنۍ چې څه دي هغه هم د بندېدو له ګواښ سره مخ دي، او ورځ تر بلې پرې لګېدونکي بندیزونه یې هم دې ته مجبوروي چې د رسنیو دروازې وتړل شي.
په ریپورت کې ویل شوی چې یوناما د 2020 کال د اگست 15 نیټې څخه د روان 2020 کال د ستمبر تر 13 نیټې پورې په خپل سرتوګه د خبريالانو د نیولو 255 پیخي، د تشدد او ناوړه چلند 113 پیخي، او د ګواخ یا يرولو 15 او یا قضيه ریکارډ کړی دی.
دا امنیتی مسائل په هغه وخت کې ډیر زیات پیښېدل چې کله به یوه پیښه رامنځته شوه خبریالانو د خبري پوښښ لپاره هغه سیمې ته تلل، نو هلته به په سیمه کې د امنیتي مسؤلینو لورې له هغوی سره دغه ډول چلند کېده، او ځکه خو دغه د پیښو شمېر هم زیات دی. همداراز خبریالانو ته د معلوماتو نه ورکول، یعنې معلوماتو ته نه لاسرسی، هغه بحث و چې له پیله تر اوسه پورې ستونزو سره مخ دی. غټ تاوان دا دی چې د بیان د ازادۍ خصوصا د مطبوعاتو په برخه کې کوم پرمختګونه رامنځته شوي، هغه د ځوړ حالات سره خراب حالات سره مخ کیږي.
د یوناما ریپورت زیاتوي چې اوس مهال خبريالان په ځانګړي ډول د رسنو خزینه کارکونکو د سختو محدودیتونو او توپیری چلند سره مخ دي چې د هغې په مسلکي وړتیاي ناوړه اغیز کړی دی. که څه هم طالبانو د یوناما د ریپورت په حق لا سندي ویلي، خو په رستو کې وار په وار ویلي چې دوی د بیان په ازادۍ باور لري، او په خبريالانو او رسنو کم داسي محدودیتونه نه دي لګولې شوي چې په معلوماتو خورولو کې سانسور وکړي. افغان خبريالان د طالبان حکومت او نړیوال ټولنې څخه غوښتنه کوي چې په هیواد کې د بیان ازادي خوندي کولو لپاره ګامونه واخلي.
زموږ هیله او غوښتنه ده چې په افغانستان کې د بیان ازادي او د مطبوعاتو ازادي ته درناوی وشي. حاکمه اداره باید د رسنیو فعالیت ته، د مطبوعاتو ازادۍ ته، او د ژورنالیستانو فعالیت ته ډاډه اجازه ورکړي. د نړیوالې ټولنې غوښتنه ده چې په اوسنۍ ادارې فشار راوړي چې د مطبوعاتو ازادي او د بیان ازادي وزغمي.
د افغانستان د خبريالانو مرکز د نومبر په 28 نیټه د ټلویزیون د نړیوال ورځ په مناسبت ویلی چې په افغانستان کې په ټلویزیونونو د طالبانو محدودیتونه زیات شوي، او په تیر کال کې لږ تر لږه 12 ټلویزیونونه یا د طالبانو په مستقیم امر او یا د دې ډلې د محدودیتونو له امله تړلې شوي دي. عبدالرزاق، وایس اپ امریکا، ډیوا، پېښور.
د امریکا په منځګړتوب د اسرائیل او لبنان کې د حزب الله ترمنځ یو کال نه د زیاتې مودې راهیسې روانه جګړه ودرېدلې ده. د غزا جنگ له امله پیل شوی تاوتریخوالی دواړو خواو ته تباهي رامخته کړې ده. رویټرز خبری ادارې دې تاوانونو ته کتنه کړې ده، او زمونږ همکار ارباب محمود علي تاغي باندې تاسو ته راپور به وړاندې کوي. او یادونه درکو چې دغه لپاره د اروپایی اتحاد لخوا چې کوم په ورستیو کې خبرداري ورکړی شو چې زر تر زره دی د لبنان او د اسرائیل ترمنځ دغه دزبندی دی یقیني کړی شي، نو دغه دزبندی یقیني کړی شوی د لس ورځو لپاره. په دغه به دغه راپور تاسو وړاندې کوو، خو دغه نو وړاندې زو د بل راپور په لوتا. برتانیا او امریکا چارواکي پلټنې کوي چې ولې په انګلند یا برتانیا کې په تازه ورځو کې څو ډرون جازونو د څلورو امریکایي پوځي مرکزونو د پاسه الوت کړي دي. هنری ریجویل په خپل راپور کې وایي چې برتانیې د اډو شاوخوا د دې اندېښنو له کبله لزګونه عسکر په ځای کړی شوي دي چې ځینې ډرون الوتکه د عملیاتو ګډولو او یا د نورې ورانکارۍ او د دوکې لپاره کارول کېدی شي. د ډیو همکار نوشروان قلندر دغه باندې او راپور لري.
د امریکای پوز د شورو چرشنبه پروز ویری دی چې د شلم نومبر راهیسې واړه ډرون جازونه پرله پسې د امریکای د سلورو اډو د پاسه لیدل شوي دي. په دغه اډو کې یو لیکن هیت هم شامل دی چې د امریکای د هوایی پوز د اته سلوختمې جنگي سانګې مرکز دی، او په یورپ کې د جنگي صلاحیت یو بنیادی یونټ دی. روانه اونۍ پینټاګان ویلي پیښه سنجیده اخیستې ده.
Installation leaders have determined
دنه سب کولو زموږ مشرانو ته معلومه ده چې د ناسا په حملو بد دې مرکز په اوسیدونکو یا سامانونو یا ورتشیانو هیڅ اثر نه وي کوم چې دلته موجود دي.
د برتانی د دفاع وزیره ماریا ایګل وای دوی د حفاظتي ګامونو په خاطر ګڼ قسمه ګامونه پورته کړی دي.
موږ به دا باوري کوو چې څوک هم په داسې کولو کې ککړ وموندل شو نو د قانون ټول طاقت سره به مخ کیږي.
د امریکای پوز ویلی دی ډرون له نږدې او په اندازه کې الوت کړی دی. د ډرون د امنیتی چارو ماهر ډیوډ ټنوای دا د یو کسدن ګام اشاره ورکوي.
The most obvious thing
خکاره خبره دادا چې دا کارونه خندان پیدا کوي او په حقیقت کې په هوایی میدان فشار اچوي چې هوایی عملیات وزندوي.
ډنوای د امریکای مخالفین ډرون د نور مقصدونو لپاره هم کارول شي، لکه د جنگي الوتکو د شمیر او چې کم ځای کې ولاړ دي په اړه خفیا معلومات راټولول. ډرون د امریکای د پوځي کارکونکو د اوسیدونکو په ځایونو د پاسه هم لیدل شوی دي.
part of the overall system
په ټول نظام کې حساسه برخه هوایی عمله ده، نو که چېرې تاسو د هغوی د استوګنې ځایونه معلوم کړئ نو په دې طریقې د دې لړۍ کمزوري برخه ماتول اسان دي.
د ټایمز اپ لندن رپورت کړي چې چارواکي د روس مجرم کېدل لپامنه غورځوي. ډنوای د ماسکو په اړه داسې شواهد شته چې د هایبرید بریدونو لټه زیاتوي، مطلب غیر پوځي جنگي شکل کوم چې تباہ کول کېدلی شي.
په سمندر کې د ننه د تارونو نظام کې خلل راوستل وی او کچری زمونږ خار برمنګم ته اور لګون کې پارسل لیږل وی. دا شن پارسل برمنګم ایرپورټ کې ملاو شوی هم وو. په یو بل موقع په یو ګودام کې اور لګیدل وو چرته چې اوکراین لپاره سامان پروت وو. نو دا شن کارونه اکثره په دریمګړې ډلې د لاسه تر سره کول وی. نو داسې معلومیږي چې روس په برتانیا کې مجرمان برتی کوي.
د دې رپورت جوړولو پورې په لندن کې د روس سفارتخانه د وایس اف امریکا پوښتنه ته ځواب نه دی ویلي. ماسکو وړاندې په غربي نړۍ باندې د غیر پوځي بریدونو ککړېدلو نه انکار کړی دی. د وایس اف امریکا خبریال هنری ریجول لپاره نوشروان کلندر، واشنگټن ڈی سی.
رازو دربه مې مودلی هغه راپور په لوتا چې د امریکا په منځګړتوب باندې د اسرائیل او په لبنان کې د حزب الله ترمنځ د یو کال نه زیاتې مودې روانه جګړه ودرېدلې ده. راځي چې په دغه نور تفصیل دغه راپور کې وګورو.
د لبنان د صحت وزارت تر مخه د 2023 کال د اکتوبر د میاشتې راهسې په لبنان کې لږ تر لږه 3,000 کسان وژلې او 5,609 کسان ژوبل شوي دي. په دې شمېره کې د حزب الله د وسلوالو او د ملکی کسانو فرق نه دی ساتل شوی. په ستمبر کې د اسرائیل د خوا د عملیاتو په وجه زیاتره مرګ ژوبله رامخته شوې ده. په شمالي اسرائیل او په اسرائیلي قبضه ګولاند غونډې د حزب الله په بریدونو کې 5 ملکی کسان وژل شوي دي. د اسرائیل چارواکو ویلي دي چې په شمالي اسرائیل، ګولان غونډه او په سویلي لبنان کې د جګړې په وخت لږ تر لږه 3 اسرائیلي پوځیان وژل شوي دي. د ملګرو ملتونو د کډوالو د ادارې او د مهاجرت د نړیوال ادارې تر مخه په لبنان کې دننه د 3,680,000 نه زیات خلک به کور شوي دي. د ملګرو ملتونو د کډوالو د ادارې تر مخه د جنگ شروع کېدلو راهسې د 5,600,000 نه زیات لبنانیان شام ته تښتېدلي وو. په اسرائیل کې شاوخوا 6,000 کسانو په شمال کې خپل کورونه خالی کړي وو. په لبنان او اسرائیل دواړو ځایونو کې کورونه او ودانۍ ویجاړې کړې شوې دي. په لبنان کې په لسګونو زرګونه کورونه ویران پراته دي او تر 2.8 بلیون ډالرو د لګښت پورې د استوګنې ودانۍ زیانمنې شوې دي. د نړیوال بانک د رپورټ تر مخه د 1.1 بلیون ډالرو پورې د زراعت څانګه کې تاوانونه رامخته شوې دي. فصلونه او مالداري یا څاروي تباه شوې او کروندګر بې ځای شوې دي. په اسرائیل کې چارواکي وایي د پراپرټي زیان لږ تر لږه 2.3 بلیون ډالر به وي. په اسرائیل کې زیاتره تاوان د لبنان پولیس رنځ دي علاقو کې رامخته شوی دی چرته چې حزب الله ډېرې راکټي گزار کړې دي. د نړیوال بانک د ابتدایي اندازو تر مخه په لبنان کې د 8.5 بلیون ډالرو زیان او تاوان رامخته شوی دی او په کال 2023 کې د لبنان د کل پیداوار یا جی ڈی پی کچا تر د 15.5% پورې د راغونډېدلو اټکل شوی دی. سیلګری او خدمات د لبنان د اقتصاد یو غټه برخه وه او په جنگ کې دا تر د ټولو زیات ځپلې شوې ده. د اسرائیل لپاره د ایران د ملاتړي ډلې سره شخړې په غزا کې یې جنگ په اقتصادي توګه اغیزمن کړی دی. د بجټ خساره یې ډېره سوا شوې ده او له امله یې د اقتصاد د سار درې واڼو ادارو د اسرائیل د پور اغسلو توان راکم کړی دی. د شخړې په وجه د رسد نظام ګډوډ شوی دی او په هیواد کې ګرانی هم زیاته شوې ده.
ارباب محمود علی، وایس آف امریکا، ڈیوا، واشنگٹن ڈی سی.
د بدلون په وخت کې کله چې نړۍ د غیر یقیني سره مخامخ کاری او کله چې مونږ سره اورو هغه هاغه شان نخ کاری چې څنګه وینو، مونږ د رښتیا لټون کوو. مونږ ته چې کله نیمګړی قصه ویل کیږي مونږ پر باور بیلو. د کړکیچ په شیبو کې زمونږ خوبونه، امیدونه او د غوره سباوند لپاره زمونږ ارزوګانې آزادې میډیا ته اړتیا لري. په وایس آف امریکا کې مونږ تاسو ته داسې خبرونه راوړو چې د کتلو لپاره خلک د خطر سره مخامخ کوي، مونږ نړۍ سره یو ځای کوو او رښتیا سره یې پیوست کوو. په وایس آف امریکا کې مونږ تاسو ته پوره عکس درخایو.
دا وایس اف امریکا ډی وی ټی وی دی. د کریپټو کرنسی سرمایه کار د ډونالد ټرمپ د صدارت نه ډیر امیدونه لري. چا چې د خپل انتخابي کمپاین په وخت خپل ځان د ډیجیټل کرنسی د یو لوی چمپیون په حیث امریکایي ولستا وړاندې کړی وو. د وایس اف امریکا د خبریال سکاټ سټرنز په راپور کې نور تفصیل تاسو ته زموږ همکار بختور شاه وړاندې کوي.
د صدارتی کمپین په وخت ډونالد ټرمپ د بیټکوین د طاقت مثال سل کاله په خوا د امریکا د فولادو سره ورکړو.
دا هغه جذبه ده چې امریکا یې قائم ساتلې او دا هغه جذبه ده چې موږ ته د امریکا بیا د سره د عظیمی درجه د تر رسولو توان راکوي.
ټرمپ وايي هغه به امریکا د کریپټو کرنسی نړیوال مرکز یا کیپیټل جوړوي.
که کریپټو د مستقبل فیصله کوي نو زه بغواړم چې د دې پیدا کېدل او جوړېدل د امریکا کې وشي.
د ټرمپ د انتخابي ګټې سمدستي پس د کریپټو کرنسی بیا په امریکا کې د ریکارډ کچه تلوړه شوې ده. د ډیجیټل کرنسی سرمایه کار د ټرمپ په وادو ډاډه شوی دي چې د امریکې د سکیورټی اینڈ ایکسچینج کمیشن لخوا د کریپټو په سارنه کې به نرمی راولي. خو د اقتصادي چارو څېړونکي ګیریک هیلمن وایي د صدر بایدن انتظامیه د کریپټو سخت سارنه کوله چې ځنې خراب کارکونکو ترې لری وساتي.
دې خبرې دوکه بازان ډاډه کړی دي چې یو ځل بیا کریپټو تراشي نو که تاسو هغوی سره نرمي وکړئ نو په ملک کې به ورسره جرمونه او ټګي نوره زیاته شي او په هغو خلکو کې به ډیر منفي اثر پروزي چې کریپټو د حقیقي اساسې په خیال اخلي.
د مارکیټ چیرونکې سوزانا سټریټر هم وایي د ټرمپ د کریپټو مرستندوی ډله د دغه صنعت د ودې لپاره په پالیسۍ کې په بدلون غور کوي.
کومې پالیسۍ چې هغوی وړاندې کړي په هغه کې د کریپټو او نورو کرنسیو د پاره یو ستراتیژیکي زیرمه جوړول شامل دي، ځکه چې کله د مجرمانو نه اساسي قبضه کړی شي نو هغه بیا خرڅول کیږي او د جمع کولو نظام یې نوي. خو د دې نوي بدلون سره به دغه اساسي نه یوازې خوندي وساتل شي بلکې په هغه کې پر راتلونکو کلونو کې اضافه هم کیږي.
مرمن سټریټر زیاتوي د ټرمپ تګلاره د کریپټو د ګټو سره سمې خوري. څوک چې غواړي د دغه صنعت مرکزي جوړښت لمینځه یوسي.
The team has also appeared
داس اسکاری چې د غډلا به د مرکزی بانک لخوا د ډیجیټل کرنسی د وړاندیز ملاتړ هم نکوي، کوم چې په موثره ډول د کرنسی مرکزی جوړښت ته لاره هواروي. د کوم ملاتړ چې یقینا د کریپټو انډستری نه کوي.
او دلته ایلان ماسک دی، د چا ټیسلا الیکټریک ګاډو کمپنی چې په لوی مقدار کې بیټکوین لري. ماسک د ټرمپ سره د انتخابي کمپاین په اخیر میاشت کې ملګری شوی او اوس به د راتلونکي حکومت سره د کارکردګۍ په خکولو کې د مرستیال مشر په حیث کار کوي.
زه وړاندې په سیاسي کچه فعال نه وم خو زه اوس سیاست ته راغلم ځکه چې زما په خیال د امریکا او د تهذیب راتلونکي په خطر کې دی.
څېړونکی هیلمن وای د ماسک نه تمه ده چې هغه به د کریپټو په بیا راوچتولو کې د ټرمپ د هڅو ملاتړ وکړي.
هغه د ډوج کاین لوی مینوال دی چې یو د لوبو کرنسی ده کوم چې د هغه فلسفه سره سمون خوري چې نتیجې د 60 تیری وي. زما په اندازه اکثره نتیجې به دغه سی وي.
د پیو ریسرچ د تیری میاشتې سروي خای په امریکا کې په دریو کې دوه برخې امریکایان غني د سرمایه کاری او تجارت لپاره کریپټو کرنسی باوري او خوندي لار نه ده. د سکارت سټانز د لپاره وخت ورشه وایس اف امریکا ډیوا واشنگټن ڈی سی.
پاکستان کې شاوخوا په لسو کې وتنا د سموګ لعمله د روغتیایي ستونزو سره مخ دي چې تر ټولو عامن نخیه ټوخه زکام او د سا مسلې دي. تیر میاش په پنجاب کې د سموګ یا د لړې وضعیت یو آفت اعلان شو او په پنجاب کې شاوخوا 2 میلیون خلک د سا د اخستو د ستونزو سره او د ناروغي سره مخشول. د خیبر پختونخوا سر خار پیښور کې هم د لړی او یا د سموګ د لاسا څه ناروغي سیوا شوې دي. په دې حق لبانې د ډیوه خبریاله سادیه قاسم شاه او خبریال هاشم علي نور تفسیر د پیښور نه تاسو ته وایي.
په سرځای کې د سموګ د وجې مختلف قسمه ناروغي کیږي او د یو تحقیقي ادارې ایپسس سروي وایي هر لس کې و کسان د سموګ له امله د ټوخي د زکام یا د تودې سړي او د سا یا تنفس ناروغو ښکار دي او تیره میاشت لسو کې اته خلک دغه د سموګ د لاسه څه ناڅه طریقې سره متاثر شوي او لاهور کې 100% خلک د سموګ نه متاثر شوي او دای محسوس کړي. خو د خیبر پختونخوا سر خار پیښور کې هم غټ شمیر خلک دغه ماحولیاتي خوچنوالی محسوس کوي او د دې د دوایانو اغوستو له راتلونکو شمیرې نه هم پته لګي.
دی دوجه مختلف مسائل دی ما الکه خسار بیماران دنیا خلق راځي مونږ علاج د پاره لمن منځ کې مسلې دی اگر چا تنن سبا ټوخه دی کانسی دا او سترګي سوځي او سکن مسلې ډیر زیات دي کنه دی لپاره به میډیسن اخلي چې دارو شنن سبا زیات دي ډیر زیات د خاریا سیټ دا د کلو سیټ دونه مسلې دا نه خار کې چې پولوشن زیات ډستي پولنزي پارټیکل وغیرہ چاغي زمونږ دا ټول مطلب چې سونه ابو هوا دا غي متاثر کړي دا داړي رضيات ایشو د نن سبا
د دغه سروي مطابق پاکستان کې 13 میاش 8% ته ټوخه 8% ته زکام یا توت سر کېدل و 10% ته د تنفس یا سا غستو کې مشکلات او یو کم 10% ته د سترګو سوځیدو شکایت 0% د طبي او 9% د نورو ناروغو ښکار شوی. د پاکستان کم خارونو کې دغه سروي شوی پیښور هغه کې شامل دی او د دې سروې مطابق پیښور کې 8% خلکو ته دغه قسمه د صحت مسلې وي. د پیښور رنګ روډ اوسیدونکو نورالحق هم یې پخپلا او ماشومان هم صدغه قسمه تکلیف نه تیر شوی او وايي مخکې د ماحول خچنواله کم نو داسې ناروغي به هم نه وي خو اوس داسې ناروغي ډیر عام شوی.
بیماریا نه به خدانه زیات نه وي لکه څنګه چې نن سبا کې دور کړي نن سبا دور کې ډیر زیات شوی دی. یو غو گاڑی زیات شو دا غو لوګی زیات دی دا غي سره مطلب څه دی زلو گاڑی دی غي سره هم لوګی روزي سهم دی مکر خانو سره شوی سس دی دی ګندګی سره شوی مون خلک چې ګند راولو بس گزار کو بځای کې
دغه سروې کې هم ښکار شوی او 100% خلک د گاډو لوګو زیاتواله 3% خلک د کارخانو لوګي د دی وجه ګرځوي او 10% خلک غني د ګنس وزولو د وجه پیدا کیدونکې لوګي د دی وجه ده خو 10% خلک سموګ او د هوا خچنوالي کمیل لپاره متعلقه قوانین باندې عمل نه کیدل د دې مشکلات غټ سبب ګرځوي. کیمرمن هاشم علي سره سادیه قاسم شاه وی او ای ډیوا پیښور.
ګران اوریدونکو د ډیوا ټی وی دا یو ساته خبري خبرونه هم په دې ځکه پای ته رسیدي یادونه درکو چې د ډیوا ټی وی دا خبرونه د ترڅنګ یو شمېر نور خبرونه راپورونه او پروګرامونه تاسو ته دیو په ویبپاڼه www.radio.com باندې سلیری ساته کتې شي. همدغه سی په ټولنیزو رسنیو انستګرام، فیسبوک، یوټیوب او په ایکس باندې هم تاسو لپاره زموږ همکاران وخت په وخت باندې تازه معلومات مخې ته راوړي. نو دغه تخپل رسایو کې او ځان خبرو ساتئ. زه سره د خپل همکارانو تاسو نه خپل اجازه هڅه ولرئ. لا فهمه.